راپور دا دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت به کله هم چاته دا اجازه ورنکړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي. مشرانو جرګې په حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره د لویه جرګه راوبولي. نور راپورونه هم درته خبرو، خو په سر کې د افغانستان خبرونه سید کمال شریف تر اوروي.
پسر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان لوی سنډوالي وای ډیر چر به د هیواد الویدیزون تخپل یو پلاوی واستوي تر څو په دغه ځن کې پر یو شمیر زندانی شو زباندې د جنو سرنولان لخوا د جنسي تیری د ریپورت سیړنه وکړي. ولسمشر غنی وای چې افغان حکومت به هیڅ کله چاته اجازه ورنکړي چې دغه هیواد سیاسي جغرافیه تقسیم کړي، او د افغانستان د شاري پرختیا وزارت وای چې نجمنه کړي چې د خپلو بلایواز مرستو لارې به په افغانستان کې د هستوګنې لزر اپارتمانونه جوړ کړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لوی سرنوالي وای ډیر ژر به د هیواد الویدیزون ته یو پلاوی واستوي تر څو په دغه ځون کې پر یو شمیر زندانی شوځو باندې د ځینو سرنوالان لخوا د جنسي تیری د ریپورت سیړنه وکړي. د لوی سرنوالي ویان محمد آصف فیاض نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې لوی سرنوالي به د ټاکل شوي پلاوی تر سیړنو وروسته خپل تصمیم ونیسي. ښاغلی فیاض زیاته کړه کچېری دا ریپورت واقعیت ثابت سي، نو عاملین باید د افغان حکومت لخوا په اشدي مجازات محکوم سي. نوموړي زیاته کړه کچېری د یاد راپور نتیجه منفي معلومه سي، نو د هغې ادارې سره چې یاد راپور خپور کړي قانوني چلند وسي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې پکې راغلي وو د لویدیځون په څلور ولایتونو کې د یو شمېر څارنوالانو او قاضیان لخوا پر 15 ښځینه زندانیانو باندې جنسي تیری سوی دی. افغان ولسمشر وایي چې افغان حکومت به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې دغه هیواد سیاسي جغرافیه تقسیم کړي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د کلو د پرختی شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ارادې ته د شک په سترګه ونه ګوري.
ګوري د دښمن طرف څو د دښمن طرف دا و چې خدای نه کړه د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې وي شي. مو پک چې هر ځای کې په دې نیم بریالیسي چې امنیت تامین کو، اما لوی هدف چې د افغانستان ملي وحدت ساتل د ملي حاکمیت ساتل دي، په دې باندې بریالیسي وي او په دې باندې ویاړو.
شغلی غنی د کلو د ټولو پرختی شوراګانو څخه وښتل چې ټول هغه کسان چې وسلوال فعالیت او رنګکاری کارونه کوي له خپل سیمه څخه وباسي. په شمال کې د امنظم امنیتي مسلینو وای چې په تیرو شپږ میاشتو کې په دغه ځون کې تر سره سو عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان وجل سوي او لسګونه نور اټپیان سوي دي. په شمال کې د امنظم د 3 ملي واقمندان حسیب الله قریشی نن د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد وسلوال تر ډیره په جوزجان، بلخ، سمنګان او کندوز ولایتونو کې وجل سوي دي. شغلی قریشی زیاته کړه چې افغان ځواکونه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې هم د وسلوالو د ځپل په هدف جمعني عملیات پیل کړي. هغه وویل چې افغان سرتیری اوس له دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته وتلی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د شاري پرختیا وزارت وایي چې نجمنه کړي چې د خپلو بلایواز مرستو لارې به په افغانستان کې د هستوګنې لزر اپارتمانونه جوړ کړي. دغه وزارت د مطبوعاتي چارو سلاکار عزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې یاد اپارتمانونه به تر جوړېدو وروسته هغو دولتي مامورینو ته چې کورونه نه لري په بیلابیلو قسطونو کې ورکړل سي. شاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې د یادو اپارتمانونو د کار پیل او ویش به چین ته د شاري پرختیا د وزیر تر سفر وروسته روښانه سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
روسیا د هغه مرګونی هوایی پیښه وروسته چې 240 کسان پکې وژل شول په ماتم کې ده. د شنبه په ورځ د کوګالیمیا په نوم د یو روسی هوایی شرکت الوتکه په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سان پیټرسبورګ ته الوتکه له الوتنې نیم ساعت وروسته د سینا په ټاپو ځمکې راولویده. د اسلامي دولتي بي سیمه ایز ډلې د دې الوتکې د نسکوریدو مسولیت منلې، خو روسیې دا ادارت کړې. د مصر امنیتي سرچینو هم ویلي داسې هیڅ نښې نه ده موندلې چې څرګنده کړي پر دې 321 ایربس الوتکې به ډزې شوې وي او یا دې 14 پکې شوې وي. چارواکي وایي په دې الوتکې کې د 40 ماشومانو په شمول 211 سپرلې وي او وطن د الوتکې د عملی غړي وو. په الوتکې کې سپاره ډیری روسان و چې د سری بهيري په مشهورې تفریګه کې له رخصتي وروسته کور ته ستنیدل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي څلور اوکراینان هم په الوتکې کې وو او د پیخي قرباني د بلاروس خودل شوه. ریپورتونه وایي چې روسي څېړونکو مصر ته رسیدلي څو له مصري چارواکو سره د سینا په ټاپو وزمکې د دې الوتکې د نسکوریدو علت پیدا کړی. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف په لوړه کچه د سیډونو لوي ډلې سره د محل په قاهره کې دی. په سومالیا کې چارواکي وایي سخت دریځو اسلام پالو وسلوالو په موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی دی او په دې افریقایي هیواد کې سو تنه وژلې د القاعده شبکې سره تړلې د شباب ډلې د صحافي په نوم پر دې هوټل د برید مسولیت منلې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو لوړ پوړي پولیس چارواکي لخوا ویلي یو ځن وژونکي له چاودیدونکو موادو بار موټر د هوټل سره نږدې وچاوه او وروسته نور وسلوالو کسانو پر هغوی ډزې وکړې چې په هوټل کې وو. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي محمد حسین ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوی او دولس نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. دا په تیرو دوو کلونو کې منځنۍ اسیا ته د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه د جان کیری لومړنی سفر دی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سیمه کې واکمن حکومتونه ولسواکي پراخه کړي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکي وایي دا ډول اقدامات به د سیمې ته چیرې چې د اسلامي دولت ډلې یو شمېر کسان جذب کړي د سخت دریځو مخه کمه کړي. جان کیری د سمرقند په هوایي ډګر کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون قرغیزستان ته تللی ویلی وو د به پر خپل قربانو له انتقادونو ونه ویریږي، خو ویل واشنگتن چمتو دی چې د اندېښنو سربیره له دې سیمې سره خپل اړیکې وساتي او بهتره کړي. روسیا او چین هم په منځنۍ اسیا کې د نفوذ د پراختیا لپاره هڅې کوي. د ترکیې خلک نن یو وار بیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ترکیه کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې، اقتصادي لړزنده شوې او سیاسي او فرقي او قومي اختلافات پکې ژور شوي. دا په تیرو 15 میاشتو کې په ترکیه کې دویم ځل پارلماني انتخابات دي. یوې ترکیې رای ورکوونکې جانت یلماز د امریکا غک ترکی څنګه ته په استنبول کې وویل
بنجه سچیم
سونوجو محتملن کوالیسیون اولجاکی دی. وای ز فکر کوم دا انتخابات به خامہ خا په یو ائتلافي حکومت تمام شي. ز په دې باورم چې په انتخاباتو کې ټول غډون کوون کې ګوندونه په پارلمان کې استازي ولري او ټول به ونده ولري. سم ده چې د یو ګوند حکومت چارې اسانوي، خو زما په نظر ائتلاف هم باید ګوندونه یو ورکه پایونه بولی. په تیرو انتخاباتو کې د عدالت او ترقی واکمن ګوند چې ولسمشر رجب طیب اردوغان مشر دی د یو دولت د جوړول لپاره د لازم اکثریت څوکۍ ترلاسه نکړې شوې. غیر وروسته د ائتلافي دولت لپاره خبري اترې هم ناکام شوې او په پایله کې د دې هیواد صدر اعظم محمد داوود اوغلو مکلف شو چې د نوو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چمتووالی ونیسي. او د چین، جاپان او جنوبی کوریا مشرانو د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې درې اړخیزه غونډه پیل کړې ده. په تیرو درې کلونو کې د درې واړو لورو لومړنۍ خبري اترې دي. نننۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په سیمه کې پرمزکو سرچینو او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د جنایاتو په میراث د داوو له کبله د غلطه ترنګلتیا زیاته شوې. د غونډه کې د څه پرمختګ ریپورت نه دی ورکړل شوی، خو دا غونډه په خپل د سیمبولیک ارزښت له پلوه د پام وړ بلل کیږي. دا و خبرونه.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکای اورګو پاڼه کې هم کتلای شئ.
وړاندې په خبرونه کې ورچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت به کله هم چا ته اجازه ورنکړي چې افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي.
مشران
جرګې له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د لویې جرګې راوبولي.
موږ وایو چې نن ویلو جرګې دوی راوغړي، هر څو نه چې عجل کیږي راوځي غړي، د دې بحران د حل لار پیدا کړي.
د دفاع وزارت وی د بدخشان ولایت په زینو ولسوالۍ کې د تاجکی لوټکو ته کېناستلو او لوټکو په لوټو په حق لڅېړنې پیل کړې دي.
موږ خپل جستامونو ته چې په بدخشان کې دي خبر ورکړی دی. د دې مسلې نه موږ خبر یو، کچېرې د سټي خو ګوري موږ ته رسمي راپور راکړي.
پروګرام په دویم نیمای کې هم تر ډیره روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. وخت په افغانستان کې څلور بجې او لس دقیقې دونکو لومړی راپور ترازو او دغه پروګرام تر 15 بجو دوام کوي چې دویم نیمه یې تر ډیره د ورکو شوې ځانو خبرونه ته ځانګړی ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت به کله هم چاته د اجازه ورنکړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي. ښاغلی غنی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د کلیو د شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې وویل چې باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ارادې ته د شک په سترګه ونه کتل شي. ښاغلی غنی د کلیو لټولو پراختیایي شوراګانو وغوښتل چې وسلوال خپل کلیو وباسي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ولسمشر اشاره یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هغو هیوادونو ته ده چې د دولت له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. اجمل تورمان په دې اړه پور جوړ کړه.
په افغانستان کې له نامنیو او جګړو سره مل ولسمشر اشرف غنی وایي دښمن غواړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه په دوو برخو وویشي، خو دوی ټینګار کوي چې دوی به کله هم د دغې طرحې پلي کېدلو ته څوک پرې نه ږدي. ولسمشر غنی د دغو څرګندونو ترڅنګ وویل چې د افغانستان امن په کلیو کې له امن پرته ناشونی دی. ښاغلی غنی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د کلیو د شوراګانو پنځم ملي مشورتي کنفرانس ته وینا کوله وویل چې هغه کسان چې د افغانانو په وړاندې وسلې اخلي بیلاری شوي او منځوي خلک دي او باید له کلیو وایستل شي.
ګورې د دښمن طرف څو د دښمن طرف دا و چې خدای ناکده د افغانستان سیاسي جغرافیا دوه بخشو کې وشي، چې هر ځای کې په دې نوې بریالي سیمې چې امنیت تامین کړو، اما لوی هدف چې د افغانستان ملي وحدت ساتل، د ملي حاکمیت ساتل دي، په دې باندې بریالي سیمې یو او په دې باندې ویاړو، او هیڅ وخت په چاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان سیاسي جغرافیا په دوه برخو
شي. ښاغلی غنی وویل چې افغانستان د نفاق او جګړې ځای نه دی، بلکې د یووالي او وحدت ځای دی. افغان ولسمشر په داسې حال کې د دښمنانو لخوا د افغانستان د ویش خبره کوي چې ویل کېږي په وروستیو څو لسیزو کې د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو هڅه کړې چې دغه هیواد په دوو برخو وویشي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د خپل واک په وروستیو ورځو کې ویلي ول چې پاکستان غواړي په افغانستان کې ملک التوایفي حکومت جوړ کړي. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ولسمشر غنی اشاره په غیر مستقیم ډول د سیمې او گاوند هغو هیوادونو ته ده چې د افغان دولت له مخالفینو ملاتړ کوي. د چارو کارپو حکمت الله اعظمی
ثونه تاسو وګورئ، ایران هم په لرو همسایه چې هغه د ځینو قومونو سره کار کول غواړي او د ځینو اشخاص سره په افغانستان کې چاته ځینې په سیاست کې دي او ځینې په پارلمان کې دي، چې هند هم ځینې هڅې سره شروع کړي دي چې په افغانستان کې خپل سیاسون سره وویشي، نو دا یو ملک نشي کېدلی. مګر اندازې لري چې څوک تر کومه حده پورې دغه د داخل دی، او په هغه کې اوله درجه کې البته پاکستان راځي، دومره درجه کې درجه بندي ورته وکړو از ما فکر ایران دی.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوس مهال د افغانستان د ویشلو طرحه د سیمې او نړۍ د پیاوړو هیوادونو د هڅو په سر کې ځای لري، او افغان چارواکي باید دې موضوع ته ځیر وي. د دوی په باور دا هیوادونه هڅه کوي چې نه یوازې د افغانستان سیاسي جغرافیه بدله کړي، بلکې دغه هیواد د قوم، ملیت او ژبې له پلوه هم وویشي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کی
د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید د اساسي قانون لمخې جر تر جره لوی جرګه راو بولی. جرګې غړیو د یک شمې پرس په عمومي غونډه کې ویل چې دا جرګه باید د دولتي نظام د بدلون ترڅنګ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګوي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او اړینه ده چې حکومت له ژمنې سره سم جر تر جره د لوی جرګې جوړېدو ته اقدام وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علامه سیدیار چې د اکشن به پر زده جرګې مشر کول ویل د جرګې نه واز د چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ د تفاهم لیک د عملی کېدو لپاره مهمه ده، بلکې باید د هیواد د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي.
ما امیدوار هستم چې لو جرګې غیر قانوني
اساسي دی، وایي زه هیله من يم چې د اساسي قانون لمخې لو جرګه جوړ شي، هم د وضعیت په اړه او هم د دې دوو ټیمونو ترمنځ د تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې پریکړه وکړي. خوشاغلی زدیار ویل چې د جرګې تر جوړېدو مخکې باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکل سي او دا انتخابات وسي. د مشران جرګې غړي زلمی زابلی بیا ویل چې د نظام د ژغورنې لپاره مهمه ده څو دا جرګه ژر تر ژره راوبلل سي.
موږ په دې خاطر اوس لوی جرګه اجل راغواړو چې نظام په خطر کې دی. هغه وخت چې ستا هیڅ نظام نه وي، سیاسي نظام د منځ خدای نه خاصه تللی، دلته یو بحران تر دغه نور شدید شوی، بیا به نه صدارتي نظامي نه به ریاستي نظامي.
بل سناتور شیر محمد اخونزاده بیا ویل چې حکومت د چارو په کنټرولولو کې پاتره غلی او باید انانوي لوی جرګه جوړ شي.
موږ وایو چې انانوي لوی جرګه د دوی راوغړي هر څونه چې اجل کیږي او دی غواړي چې د دې بحران د حل لار پیدا کړي، د دوی څخه نور لار ورکه سوی ده، دوی نشي سره سمولی. هر څونه چې وخت یې ریږه غوونه خرابېږي.
لدې مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره نه سي لویه جرګه نه سي جوړېدلی. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته ویل هڅې کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سمه جوړه سي، خو د جوړېدو د نیټې په اړه معلومات ورنکړل. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان هم وایي حکومت له خلکو سره د ژمنو په اساس لویه جرګه راوغواړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګو پانه هم کتلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې د تاجکي الوتکو د کیناستو او الوتو په حق له څېړنې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو لیکلي چې د بدخشان په ځینو سیمو کې تاجکي الوتکې کینی او ګمان کېږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې کاني مواد تاجکستان ته لیږدوي. په عین وخت کې د بدخشان سیمې چارواکي دا راپور له حقیقته لیرې ګڼي. تفصیل له خان محمد سیند په راپور کې.
د بدخشان ولایت په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو او الوتو د خبر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا خبرې ترلاسه کړې او د سیمې اړوند اورګانونو ته امر کړی چې موضوع وسیړي. د دې وزارت ویان دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبر حقیقت او غیر حقیقت به د کشفي او استخباراتي اورګانونو لسیړونو وروسته روښانه شي.
څنګه ټول جستمونو ته چې په بدخشان کې دي خبر ورکړی دی د دې مسلې نه مونږ خبر یو کچېره د سی پی خو ګوري مونږ ته رسمي راپور راکړي. زمون سره د دې پیښې په اړه باندې رسمي اسناد نشته دي. دغه راپور مونږ خپل کاش په استخبارات ته ورکړی دی چې هغه تحقیق وکړي چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده او یا پروپاګند دی. کله چې حقیقت معلوم شي بیا مونږ مطبوعات سره شریک کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو لیکلي چې له تاجکستان سره د بدخشان ولایت په درې سرحدي ولسوالیو واخان، شغنان او اشکاشم کې د تاجکستان الوتکې کینی او ګمان کېږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ځینو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې له قانونو څخه سره زر او لاجور تاجکستان ته لیږدوي. د بدخشان ځینو اوسیدونکو په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو پر کیناستو او پروازونو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه اقدام وکړي. په بدخشان کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو خبره له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم په خپل یو راپور کې کړی و. دې بنسټ ویلي و چې هر ورځ نږدې 2 کیلوګرام سره د بدخشان ولایت څخه د تاجکستان د الوتکو په ذریعه قاچاق کیږي. د بدخشان ولایت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور چې ګواکې د تاجکستان الوتکې په بدخشان کې کینی او پروازونه کوي رد کړ. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار وویل
ګویا چې د تاجکستان علی کوفتری راځي او دلته اسلحه راوړي. په شکاشم، شغنان او واخان ولسوالیو کې تشکی استخباراتي ارګانونه لرو. موږ کاملا په هغو ساحو باندې کنټرول لرو. دا کاملا زره دوم دا دروغ ده. هیڅ تیاره نه ده راغلې، هیڅ نو معامله صورت نه ده نیولې، هیڅ نو اسلحه بدون د حکومت مرکزي اجازه نه توجیه شوې نه ده. کاملا دا راپور او دا اعداد دوی غلط ده.
په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان وایي چې په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو او پروازونو په اړه معلومات نه لري، خو د افغان حکومت په مخالفو وسلوالو ډلو کې د تاجکستان جنګیالي لیدل شوي دي. ځینې کارپوهان د دې راپور د رښتیا او پروپاګند د معلومولو په حق له تاکید کوي چې حکومت د ژر تر ژره خپلې څېړنې بشپړې او په حق له دې اقدام وکړي. ویل کېږي چې افغان حکومت تر اوسه د قانونو د خپل سرو کیندنو مخه نه ده نیولې او د ځینو څېړنیزو ادارو راپورونو ښودلي چې د دې هېواد پر ځینو قانونو تر ډېره ځایه وسلوال مخالفین نفوذ لري او مواد یې ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق کوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسی جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې نظر دي چې د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو ته د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر یو هدف په سیمه کې د امریکا د بایللې اعتماد بیرته خپلول دي. د کمیسیون غړي عبدالقادر زازی ازادي رډیو ته ویل چې د جانکيري د دغه سفر بل هدف ښایي د روسیې لخوا د جوړیدونکو بلاک یا د هغې سیمه ییز اجماع ماتول وي، کوم چې ولسمشر غني هم د جوړیدلو خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جانکيري سفر دغو هیوادونو ته ښایي په دې معنا وي چې دوی افغانستان او د سیمې هیوادونو د داعش او نور افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. په دې اړه اجمل تورمان رپورټ جوړ کړی.
د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې اندېښنې پیدا کړې چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي هم همدې مسلې ته په کتو وایي د امریکا هدف ممکن دا وي چې د هغې سیمه ییز اجماع مخه ونیسي چې ولسمشر اشرف غنی هم یادونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د روسي هیواد نه هم یو څه د چین او هیواد نه هم یو څه په ډار کې دي، ځکه هغه هم کوشش کوي چې یو بلاک جوړ کړي چې هغه هم اقتصادي او هم امنیتی مسایلو کې اوبو دی. اخر ورځو کې د فکر وی دی مونږه ولسمشر یا نور د منطقي هیوادونو ولسمشران هم په دې فکر کې شوي چې یو منطقوي اجماع او کې خپل منځ کې سره د توریزم د مهار لپاره او د اوسنی حالات لپاره
د امریکا لخوا په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي خبره په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه کړې او ارګ ویلي چې د مرستو ته سرګې په لاره ده. له دې ورځ وړاندې په ولسی جرګه کې هم دا موضوع راپورته شو او ځینو وکیلانو وویل که حکومت له روسیې څخه مرسته غواړي باید له امریکا سره پر لاسلیک شوی امنیتی سند له سره غور وکړي. د حکومت د اقدام ولسی جرګه دې ته اړ کړی چې یو ځل بیا د بهرني سیاست د کرخو د معلومولو غوښتنه ترې وکړي. له افغانستان سربیره په سوریه کې د روسیې مداخله هم د کارپوهانو په حواله امریکا اندېښمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شیر منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په دوره وته دي. د خپل سفر په لومړی ورځ د قرغیزستان له جمهور رئیس او نورو حکومتي چارواکو سره کتلی دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د جانکيري سفر د هیوادونو ته خی په دې معنی وي چې دوی افغانستان او د سیمې هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. د چارو کارپو حاجی سید داود
دوی سره واړی چې د سې پروګرام وړاندې کې چې منګه ک په افغانستان کې د خپل پوزونو شمیرم کم کړي دي، یا د پخوا په پرتله موږ دلته کم حضور لرو، فزیکی حضور لرو، یا هغه اډی چې په منځنۍ اسیا کې هغه موږ سره وي او وس نشته دی، دا د دې معنی نه لري چې موږ به دغه وادونه د ترګری په ځد د افراطیت په ځد د داعش په ځد یوازې پریدو.
کارپوهان دا هم وایي چې جانکيري سفر د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو ته او له هغوی سره د اړیکو ننداره وړاندې کول ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د دموکراتانو لپاره یو لاسته راوړنه حساب شي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. خو دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکيري سفر به د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو ته د افغانستان لپاره کوم څرګند پیغام ولري دا به تر سفر وروسته روښانه شي. ټاکل شوی چې جانکيري له قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او احتمالا له افغانستان څخه هم لیدنه وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو په 1200 شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري. قدرمنو دوستانو نن ورځ په پکتیا کې د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې له سهارا جګړه پیل شوې او تر ډیره وخت دی جګړه دوام کوي. همدا اوس را سره د ټلیفون په کرخه زموږ خبريال په پکتیا کې د وټپاند تپان صاحب مهرباني وکړي په ډنډ پټان کې دا جګړه اوس هم روانه ده که څنګه؟
مننه ستانیک زیب دغه جګړه ستیر سهار وختي په 4 بجو شاوخوا کې پیل شوه. تر اوسه پورې جګړه روانه ده. 204 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک آزادي راډیو ته ټلیفون پر کرخه وویل چې جګړه ډیره شدیده ده. تر اوسه پورې د جګړې په ځای کې وتنه سرحدي سرتیري ټپیان شوي دي. ځینو وضعیت د اندېښنې وړ ده. تر اوسه پورې چې مونږ دوی سره سهار نې خبرې اوس خبرې کړې دي، دوی وایي چې دوی مرستو ته اړ دي، چې هلته مرستې ورسوي. ولې د تېرې جمعې ورځې راهیسې د پکتیا د مرکز ګردیز او ډنډ پټان ترمنځ غځېدلې 100 کیلومتره لار هم تړل شوې ده، وسلوالو تړلې او دا لار اوس هم تړلې پاتې ده. ولې پرون ورځ چارواکو په یوه خبري ناسته کې ویل چې دوی لاره خلاصه کړې ده، خو د لارې نه څومره معلومات مونږ لرو او په سیمه کې خلک دي، هغوی وایي لاره تړل شوې ده او هیڅ مرستندوی ځواکونه به هم پټان ته ونه رسېږي. وسلوالو طالبان هم وسلوالو طالبانو دا خبره کړې ده چې دوی به د دې ولسوالۍ د ټول ولسوالۍ په اړه ځانګړي عملیات لري او دوی به دا عملیات تطبیقوي.
لکه څنګه چې تاسو ویل جګړه شدیده ده، د ملکیانو وضعیت څنګه دی؟ هلته تاسو ته ریپورټونه راغلي که څنګه د ملکیانو ژوند حتما له خطر سره مخ دی؟
پاره سیمه کې چې سرحدي ځواکونه جګړه کوي، لاغې سیمه د ملکیانو کورونه او دوی ډېر لري دي. ولې بیا هم دوی وایي کوم کسان سره سیمون تماسونه نیولي، هغه وایي کچیر ته دغه پوسټې چې اوس جنگ په کې روان ده سکوت وو کې دوی بل زیات ستونزو سره مخ یې آتا دي. وسوالو تر ګواښ لاندې ژوند به تیري. او بل خبره ده چې ولایتي شورا وکیل حافظ الله مبارز مونږ سره وکړه، هغه وویل چې یو پوسټ د سیلاب په د وګښ په ډول سوځېدل دا وغښته مهمات هم پکې سوي دي. او ځینې نور پوسټې چې هغه ته موجود دي هغه تر لوړ تهدید لاندې دي.
تپانسب لکه څنګه چې تاسو ویل که دغه جګړه هم داسې شدیده روانه شي او په پټان ولسوالۍ کې هم داسې جګړې وي، بلاخره د نورو ولسوالۍ وضعیت به هم ترې خرابېږي که څنګه د پټان د خپله ولسوالۍ په اړه باندې راته وایي چې څرخم ولسوالۍ ده او که واقعا هم جګړه پکې شدیده شي څنګه حالت به رامنځته شي؟
پټان سرحدي ولسوالۍ ده. د پټان څنګ ته شارینو یا څمکنه ولسوالۍ ده. همدا ډول جانېخیل ځدیاریو دا ولسوالۍ په عموم کې د پټان له ولسوالۍ څخه نارامه کېدلی سي. ولې یو خطر چې موجود ده په پکتیا کې هغه د لارې بندښت ده. له مرکز نه هېڅ د ډول امنیتي ځواکونه یا امنیتي سرتیري نسي کولای چې دغو ولسوالیو شپږو سرحدي ولسوالیو ته چې دوی سرحد لري او نورې سرحد ته تېرمه دي هغوی ته خپل اکمالات وکړي. نو د اکمالات د نشتوالي په صورت کې هغه پولیس به سرتیري ټول به تر تهدید لاندې.
بله، ډېره مننه. په پکتیا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال داود تپانو چې د ډنډ پټان ولسوالۍ د روانې جګړې په اړه موږ ته معلومات راکول او ویل چې تر دې دمه پکې وو پولیس ټپیان شوي دي او د ځینو وضعیت خراب ښودل شوی دی. په پټان کې له سهار جګړه روانه ده او تر اوسه پورې اکمالاتي ډلې هم د دې لپاره نه دي ورسېدلې چې ورغځېدلې لارې تړل شوې دي. د بیات بنسټ لخوا د ننګرهار د کامی ولسوالۍ له 200 زلزله ځپلې کورنۍ سره د خوراکي موادو او کمپلو مرسته شوې. د دې بنسټ د پروژو همکار احسان الله آریانزی ازادي راډیو ته ویل چې د تخار او بدخشان په ګډون له 9 نورو زلزله ځپلو ولایتونو سره هم د دوی مرستې دوام لري. د تیرونې په زلزله کې چې مرکزي د بدخشان جرم ولسوالۍ 116 کسان وژل شوي او د 1500 په شاوخوا کې نور ټپیان او زرګونه کورونه ویجاړ شوي. له احسان الله آریانزی سره زموږ همکار جمشید حبیبزاده مرکه کړي.
څو ورځې مخکې متاسفانه چې زموږ په بدخشان کې زلزله وشوه چې په نتیجه کې د افغانستان 9 ولایتونه سره نه ورسېده. د بیات بنسټ چې په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د بېوزه خلکو سره مرستې کړې دي، په دغه دوره کې اول قدم اوچت که او موږ لاړو ننګرهار ته د کامې په ولسوالۍ کې. 150 زیاتو کورنۍ سره د خیمو کمپلو او خوراکي موادو مرسته وکړه او بیا لاړو روغتون ته. کوم کسان چې په زلزله کې مجروح شوي وو ټپیانو د هغو تپوس هم وکړه او ورسره لازمه مرسته هم وکړه.
یوازې په ننګرهار کې
هغه د دې پروسې پایل وو. بیا دغه نو ورسته پرون دا کار په تخار کې وشو د بیات بنیادی اوایات لاړ او کورنۍ چل د خپل مشمول په مکتب کې لاس ور کړی او کورنۍ چې اولادونه یا مشان په شفاخانو کې به سر پراتیږي دغه سره په لازمه سالم راسته وشو چې اتمان دوی د تداوی او د کورنۍ مشکلاتو په حل کې خبر خسته شي او دا پروګرام دوام لري.
یوازې د هغه کسان سره چې خپل ماشومان لاس ور کړی
په تخار کې مخصن هغه چې نکري زمونږ اولادونه چې په مکتب کې ته په خولان شوي او د منځلارې دغه فامیلونه ده او بیا هر هغه څوک چې د زلا کې د هر ولسوالۍ نارینه ښځې ماشومان چې ټپیان وو او پروختون کې وو په جلال آباد کې هم دا رقم هغه کسان چې د کامی کم ته راغلي وو هغه یوازې کامی خلک نه وو هغه د کوشتې هم وو د لالپورې هم وو د پخار د مرکز هم وو هلته هم سره راټول کړي وو. موږ کوشش کوو چې تر خپله وسه پورې په دغه نهو ولایتو کې دغه کسان سره چې په دې ضلعه کې تکلیف لیدلی دی د کور جوړولو یا د خوراکي موادو اخیستلو یا د ژمنیو موادو دپاره یو لازمه مرسته وکړو.
یعنی تاسو آماده یې چې د کور جوړولو په برخه کې هم دوی سره مرسته وکړئ؟
تاسو معلومه چې د بیات بنیاد امکانات محدود دي خو همدغه محدود امکانات هم د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي چې په دې مسله کې په زلزله کې یا په نورو حوادثو کې تکلیف ویني.
وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دي. اجمل انتوار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان لوی څارنوالي وای ډیر ضربه د هیواد لوی دزون تخپل یو حیات واسوي څو په دغه ځون کې پر یو شمیر زندانی خزو باندې د زینو څارنوالانو لخوا د جنسي تیری د ریپورت په اړه څېړنې وکړي. افغان ولسمشر وایي افغان حکومت به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد سیاسي جغرافیا وبېشي. اشرف غنی نن په کابل کې د کلو د پراختیا شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ارادې ته په شک ونه ګوري. د افغانستان د خاري پراختیا وزارت وایي چین ژمنه کړې چې د خپلو بلای وزم رستو لارې به په افغانستان کې د هستوګنې لزر اپارټمنونه جوړ کړي. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه ده نیولې. د سیمې او نړۍ خبرونو کې اوري چې روسي هغه مرګونی هوایي پیښه وروسته چې 240 کسان پکې وژل شول په ماتم کې ده. په سومالیا کې چارواکي وایي سخت دریزو اسلام پالو وسلوالو په موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی دی او په دې افریقایي هیواد کې څو تنه وژل دي. چین، جاپان او جنوبي کوریا مشان د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې درې اړخیز غونډه کوي او د ترکیې خلک نن یو اربیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وای چی پیټر سرګیټ ته افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نوی روزونکو په توګه وټاکل سو. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څنګه مسول سید علي کاظمی نن ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د افغان لوبډلې د نوی کروشای روزونکو د نومبر میاشتې په شپږم مقابل ته را ورسیږي. شاغلی کاظمی هله مندي وښودل چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې به د پیټر سرګیټ له تجربو څخه په ترلاسه کولو پراتلونکو نړیوالو لوبو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون تر دې مخکې د اسکلزیچ په نوم د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې او بل بهرنۍ روزونکو د زینو نیمګړتیاو لامل لدندې لري کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ مسلین وای چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نومبر میاشتې په 13مه په متحده عرب امارتو کې د کرکټ په پیلیدونکو لوبو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر شفیق الله ستانګزین نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان کرکټ ټیم په دې سیالۍ کې څلور ورځنۍ لوبې د پاپو نیوګینی او درې ورځنۍ لوبې د هانګ کانګ او عمان سره ترسره کړي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي په شلورې سیالۍ کې د زیمبابوي ټیم ته په څو سیالۍ کې ماته ورکړه او د جمعې په ورځ کابل ته راستون شو. او د افغانستان د بایسکل چلونی فدراسیون مسولین وای ټاکل شوی د کابل د بایسکل ځغلونی جام لومړی پړاو سیالۍ راتلونکې ونی پیل سي. د بایسکل ځغلونی فدراسیون مشر عبدالصادق صادقین نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالۍ کې به له کابل او بامیانو څخه شل جونې او د کابل په ګډون څو نور ولایتونو څخه څلويش نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. شاغلی صادقی زیاته کړه چې یادې سیالۍ به له کابل څخه تر پنشر ولایت پورې د 150 کیلومتر په اندازه فاصله کې ترسره شي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د پخوانی شوروي د 15 جمهوریتونو له چارواکو سره کتنه کوي. دا غونډه د ازبکستان په لرغونی سمرقند ښار کې ترسره کیږي. امریکا متحده ایالات د سیمې له دیکتاتوري رژیمونو غواړي چې د بشر د حقونو درناوی وکړي. تفصیل نوریاس نوري ورکوي.
په ترکیه کې نن د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي. دا په دې هیواد کې په 15 میاشتو کې دوهم ځل دی چې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. نننی انتخابات په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې ترکیه له امنیتي ګواښونو، له ټکنۍ اقتصادي ودې او ژورو سیاسي، فرقي او قومي اختلافاتو سره مخامخ ده. دغه بیړني انتخابات وروسته له هغې اعلان شول چې د جون د 10 ترسره شوو انتخاباتو په نتیجه کې چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حق او عدالت ګوند خپل اکثریت له لاسه ورکړ، پارلمان معلق او هیواد هم له یوه حکومت څخه نه دی برخمن. نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دا ځل هم انتخابات ورته نتیجه ولري، او که حق او عدالت ګوند چې په اسلام کې ریښې لري ونه شي کړی چې اکثریت وګټي، دا ګوند به دې ته اړ شي چې قدرت له سیکولر د خلکو جمهوریت له ګوند سره چې اټکل کېږي دوهم ځای به ونیسي شریک کړي. د جنت الماز په نوم د استانبول یوې اوسیدونکې په دې اړه وویل: زه فکر کوم چې مطلقا د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به یو ائتلاف رامنځته شي. زما په نظر ټول ګوندونه چې په انتخاباتو کې برخه لري باید په پارلمان کې استازي ولري چې د دوی ټولو غږ واورېدل شي. البته د یو ګوند واکمني اکثره کارونه اسانه کوي، خو ائتلاف هم زما په نظر باید د ګوندونو لخوا داسې ونه انګېدل شي چې ګواکې هر څه ختم دي. په ترکیه کې پارلماني انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې فرقي شخړو او د ګاونډي سوریې بحران پر د هیواد سیوری غوړولی دی. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او د منل شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو تر منځ د هیواد په جنوب ختیځ کې شخړو شدت موندلی دی. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په غبرګو چاودنو کې له 100 زیات کسان ووژل شول. ترکیه دې ته اندېښنه لري چې هغه کوردي وسلوالو چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی او خپلې سیمې د هغوی د حملو له ګواښ خوندي کړي، ښایي په ترکیه کې هم د دې هیواد د اقلیت کردانو تر منځ د خپلواکۍ احساسات زیات کړي. ترکیه دغه راز د سوریې له 2 میلیونو زیاتو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. ترکیه چې اقتصاد یې 8 میلیارد ډالر اټکل شوی، هم له اقتصادي ټکنۍ ودې سره مخامخ دی. تیر کال د دې هیواد اقتصادي وده له ټاکلي په سلو کې له 3 ټیټه وه، او آثارو یې هم چې لیره نومیږي سږکال د ډالر په مقابل کې څه باندې 40% خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان 2 ورځې وړاندې خبرلاند ته وویل چې ترکیه وخت نه لري چې وبایلي، او دغه انتخابات یې د هیواد لپاره یو مهم پړاو وباله. رویترز خبری آژانس د هغه له قوله لیکي چې ویلي دي که خلک یوازې یو ګوند ته چانس ورکړي نو ثبات به دوام ومومي.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 2 دقیقې دي. زموږ خبری راپورونه په همدې ځای پای ته رسیدلي. له دې وروسته د ورکوشي اذان او له پروګرام سره پات شي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډیر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کا ازادي رادیو ته اس ام اس واړی راولېږي، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 8 شمېرې لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږي او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو خبري راځي چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پایل کې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه درواورو کوم چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړای دی او د زینو ورکوښو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. لمړی به هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله پاکله موږ ته معلومات را لګیل دي، او ورپسې د عبدالرشید په حق هم یو تلیفوني پیغام موږ ته را رسیدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه ټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندوز دی ولسوالۍ د قندوز د امام صاحب دی ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور سره اوسو سم خزه ورته کړې ده که څوک رقارب څوک دا ما پیغام اوري 0793662599 دا ما شماره ده پمدې شماره دې اړیکه ونیسي.
بله السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلې دي. موږ یو هلک پیدا کړی دی د امین الله په نامه سره دی، نصرا خولی د جرمنی بوټه په فساد دی. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503953353 یو ځل بیا شمېره وایم 0503953353. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. وسلام، د خدای په امان.
بله السلام علیکم، زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ سره سفر رسم پر کښه یم. د ازادي وکشي وجودستان وجدانو پر ځان سه امان الله مرد ته بیا بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي چالکوان ته په مزدوري باندې سبقان ویل، چا ته نوم وښیې بازار کېږي چې ورکړي دغه سړي په حق میں چار سڑے مال ماں کواڑی ماں سے پتا رہا سولہ ٹیلیفون ہوئی کسی پر آیا ویریا وارا سلور آتا جیش سنجا سلویش. السلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسی چی خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چی پا دو گوش میرو منگت خپل تیلیفونی پیغامو نپریک دی. پا کابل که دی منگت تیلیفون شمیره دا 0 3 6 1 1 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو، آزادي رادیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسیدلی دی چې یو ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغه ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفونی پیغام و اورو، پس له تلیفونی پیغام به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم، زادی اوریدونکو کارکونکو له سلامونه کوم. زه د کندهار میوان ولسوالۍ څخه تا تر پاړي کیم. دا د دې د نه دوه جتا د دې یو کو زمانی چې زنانه دی او بنه باندې د کار وتلې دي. دلته خپل ګره په تکري او په تخري د هغه ته معنا کیږي دي. اوغه چادرې او چمپلان شان شوی د سترای د کله چا نه درکې د درای مخامخ د درای مخامخ د کمر خوا تر شوا چې په دغه شمره باندې اړیکه ونی. سلام.
کڅوک د دغه مرشو کسانو په حق لاته معلومات واړی نو د غورور ته په دشمره ټلیفون وکړي. 0093 د افغانستان کوډ ده 03 1 2 3 9 1. د ټلیفون شمیره به یو عربي وایم 03 1 2 3 9 1. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، ازادي رادیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه را رسیږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. مونږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، لطفا دې له دغه کار لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واوریدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو وار بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم له راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما د پکتیکا له ولایت متفان دی ولسوالۍ له پلاین کاري زنده پیغام د سره پرې ښی ده. امین نیمېږم. ما دوه پیغامونه مخکې پرې ښی وو، نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. څنګه څه مې تر معلومات سوای ده، خو که یقیني څوک شي زه به انشاءالله تعالی بیا هم پیغام درته پرېږدم. خو خیر که هغه زه که نه معلومم تقریباً او دماج ترویز شمیره ده 0202 1 + 5 0 1 + 5 0. او بل پیغام کول اوریدن کو تلرم چې پالتو نسکالونه دی هغه ته نه کوي خلق وته تقریبا ما څه نسکالونه دی ورځ راځم 3 + 5 0 نسکاله باندې نو نمبر راځي کچا ته د کیت معلومات صرف مسلمانۍ په خاطر باندې یو مسلمان تل ور کوي نور دی پالتو خلق وته مزاحمت نه جوړي
السلام علیکم. السلام علیکم. زمانم عبدالولید پلاغم از رحمان اصلی دردن رو سالی فضایی کنی چی پیران پمیر بازار که مور استوگنی و ما یو ده خاله دویدی چی پلانو میری ده پلانو می حجی گل دی دورونو می گل احمد سالو او زبیولا دی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله اول تو اوری که دو که جه هر تو چی دفع معلومات لری مرسی معلومات پراغش میره راک یه وقت مرسی لر معلومات را کرسی و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما تلیفون شمیره ده 0 - 9 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
زده کابل د ولایت د بګرامو له سوالینو په تماس کې موږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدری مشکیږي څورک سوې ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره موږ ته د اړیکې ونیسي زما شمیره 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001. سلام علیکم سره مشال ورغمال سلامون د ازادي کارکونکو ته ورسیږي زما یو خلاص دی چې اولجان میږي زه د واشیر خبر سره کوم زما خلاص دی اولجان میږي چې د یا سومه کې نه درک دی کار چې دی د پدغه شمار رنگ وي شپرو درې تا وشبان د وته ونول.
السلام علیکم زه محیب الله د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ خبره کوم زما نوم محیب الله زما یو اکا دی دوې میاشتې کېږي چې د کور نه درک شوی دی که هر چا ته د دپاره معلومات یې موږ ته په دغه شمېره زنګ وي 0005 2 1 0 9.
السلام علیکم رشید احمد یم د کندهار له ایراد څخه مې زنګ سوال دی سناپ لار نو نسکا لیکي چې ورته نه مې شخه مجن دی د پلار نوم یې عزیز الله لجن دی د ورونو نمایې اجملا صاحب اختر محمد بجین نظام دا د ورونو نمایې هر څوک څه پاکړه معلومات لري هدې زموږ خپل خپل اورې پر دې نمبر زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 3 1 4 5 8 4 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
اوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ وسیدم کم ما یو د مزه ورک دی د څلور پنځه کاله کیږي شیر احمد نمیزي په هر مسلمان وره په اړه معلومات لري نو په دې کې مراد یې ماته زنګ وهي
السلام علیکم گرانی آبادی رادیو سرکون کتر طول کا السلام علیکم دا لاس کال کی وچ ما دی ماما زی ردیا چن یم خلاف نام نی وی چاری وس دغه مال مات کی پر دغه شمرا دی رنگ راتوی سی پر نا یا وش کی ته چن زی وش تاسو نه نی السلام علیکم
السلام علیکم حمید الله زابل ولا خبر کوم ما یو ماما دی د نن نه شغاسی او پلان نه متځان دي د دې ښکلا کې د سیز مر څخه نه دا کته وي او که هر څه پیدا کې د جزې خوندوم کې دې پر دا نمبر دې ماته وي چې په څلور اوی دوه اوی نه اوی وڅو پنځه اوی چې په لپیش نه راځي بیا هم په څلور اوی دوه اوی نه اوی وڅو پنځه اوی
ایمان عالم خان دا د غزنی ولایت د مکور ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو انډیوال ورکړه دي او د یاسو نامه باندې دا یو کار کې چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمېره راسره شته. که د او د یاسو نامه باندې هر څوک د او د یاسو معلومات لري موږ سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. صفر وسوه اته سوه اتیا وڅوا شپږ بل میرا ده صفر څلور اویا څلور څلوېښت شپږ شپېته وڅوا درې دېرش له توجه نه مو نړۍ مننه زنده باد د ازادي راډیو
بریا السلام علیکم زما ولتم باور هم دې څنګه ولرې نه کړتا سره خبرې کوم ما یو د اماز یو رګ دی نه شه ماته کار څه کار مسلمان وروړې پار مړم نه پاتې چې مړم زنګ وي سپروه سپروه اته څلور پنځه یو نه یو د ټلیفون شمېره یې درې بیا وه سپروه سوه اته څلور پنځه څلوېښت یو څلور یو نوي وسلام
زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ کښې زما کچ محمد نومېږي یو کال کېږي چې د کوره نه درک دی نه د ژوند نه د مرګ درک ده هر شخص د ده په اړه درک لری یا معلومات لری ما ته دې په دغه شمېره زنګ وکړئ که چېرې دی په خپله زما دغه اوري صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې نمبر بیا یو ځل تکراروم صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته.
السلام علیکم زما یو ورور دی عبدالسماد نومېږي تقریبا اوویش اتهویش کاله عمر لري چې دا پنځه ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا څخه نادرکه سوی دی که دی په خپله دا اعلان کوي هم په دغه شمېره دې زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا یوه شمېره بله دی صفر اویا یو اویا دریس کا پنځوس یو اویا نو که هر چا په دې اړه معلومات درلودی یا پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپله اعلان اوري په دغه شماره د زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دي د کوره نه درکه سوی دی دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم
زه شاهدادله د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا دیارلس کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي صفر واوی اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم وشپیته 55 شپک سوان نه تاولیخ
لیو دوری کی اعلان مجھے حلق چی دور سکال عمر لری نمی اختیار محمد دبلار نمی فضل حق دورور نمی ولی محمد داد بلورور نمی علی محمد بلورور نمی داد محمد کندهار ولسوالی شاولی کوت خریه که غطو د وسیدن کو زای لشکرگاه شهر د ندالی د مرزی درائی هر سره کې معلومات لري د خپل هوري په داش مې رو سره دی زنګوي 0 3 8 7 2 0 2 0 8 1 1 0 بل اس مې را ده 0 8 2 5 15 0 1 1 هر څه کې معلومات لري د خپل هوري په داش مې رو سره دی مې سره تماس ونیسي
پیغام داده چه دغز مغرور شادی نیجی زیادر شکور خبر کوم یارلس سوارلس کاله به شاهد کیجی چه ده بولان ده دشت ده منتکی اصلا دراکسه ویدی ما ار مرور پا چه پا دغا اقل معلوماتی و چه حتادی مشکلی درلودی تیمور تا معلومات راتی دوالا کرپوی جایزه ده داغا ده تلیپون لمبار دی سپر و دریه دریه سپر و سپر دریه دریه سپر تنزه شپاز نه اته داغه دا تلیفون لمبر دی دیر دیر مربانی زی دوالا کرپیه جایزه دا خدای پامان و سلام و سلام
سلامونه وایم مزه واکار دی د حضرت پنامر دی د تلور کال کیریش د کور سره درکه سو دی کله په حق لبن چاته معلومات دی د اسماعیل لازی دی او د حضرت پنامر دی کله په حق لبن چاته معلومات دی په دغه شمیره دی موږ زنګ وو کی 0 0 4 4 3 8 3 0 3 از ما ده گران و ردنگ و سهید داده چی ده ناکه مو ده جودی چه تا جنگون نوه یا بل گرد ما ده زبیره دویر کم رو سفده و ردنگ سلم ادغا و کرده چی پنزیم جنگون بیساب را ده او یا ناکه درواح و ده مسلمانان یا ناکه مو ده جود نزیره و سلام
لسد لا ده پراده ولایه ده بکواده ولسواله ته خبر کوم موږ یو لک لا تنزل شکیش نظر کړی د ولجان په نامه دی د خپل نظر زوی دی د عبدالمجید کم د سید دی د پراده ولایت له بکواده ولسواله دی کچيري ا دې ما ځغوري ا دې پاتره شو خبر دی او دا نمبر ته ځنګ وای 0 8 5 0 3 2 4 3 بل نمبر 0 1 0 5 9 1 کنزه دریه سپر کنزه بلنبر سپر و سپر سلور ون اتا سلور دوان دایو دلنبر سپر و سپر اتا شپاز ن دریه دوا سلور دریه
السلام علیکم رور از کابل ولایت کا دو کابل ولایت نه غیږم نای پنج کمپنی لیست مینا زمایا او زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپخین 12 بجو باندې نظر کشوای مصطفی نمیږي ولاد محمد طاووس ولایت کابل د ولسوالی پغمان د قریه نچاک ده د تلیفون شماره ده 0888 38 44 7 0 8 4 4 7
اکرام الله باندې ګرهار نه علي جنې ولې دا زما او د ترګې د بریمه شتي چې له کور نه دره کوي کچا سره پاتې ما څه دم دې شمې اړې کوي چې تر کوم شهر نه دا چې پر وسا هوا وسا وسا تر وسا او جار لږ کچا سره معلومات ما څه کوم دې شمې اړې کوي چې تر کوم شهر یو ځل بیا اعلان هم چې پر وسا هوا وسا وسا تر وسا او جار لږ کچا سره معلومات خپل شرني دي ورلاته کی ډیره مننه
ما دا از انګان مغاوالی ته د باباجی د وزیر د سکاره والا خبره کوم زما یو ورور دی ګوپجب ګوندای دی دا ونه کیږي د خبره کړې کارته مسلمان وو ته معلومات ولري په دغه شهر کې څنګه ته وي سپر و سپر شپر اته درې تینځه بیا اته بیا شپر بیا اته بیا خپل ټلیفون شمې
نره یا لانوم سپر سپر و سپر شپر اتا دریه بینده اتا شپر اتا اخبر کرنی در لاته که هر چه رو تا معلومات چیزی پرشه پر گونگه ایدی پتا داشت تلیفون شیخ جرنگا پیگو سلام
یو نفر دی چه شنی سرگی دی تکرسن یالت دی کابل ولایت دی کتا پتا دی مرتوی دی پا هلمن کی دی هلمن پا شمالی ولسالی خاروالی کی دلتا مشاخ کرده دی دا هر چاچوی پا دی اشمیری دی جنگو هی لغردان علت دیشنی سرگی دی پت پیشتیانی دی بیر وقتی دی کور اغلی دی زمر سر پا پوسا که را سر او چه اتاوی دی ورس مخارو که دوست کلی دی شمیرا دی سپر و اتا شپار سگری و اتا داغا پیغام دی چه هر د هر چاوی پا دی غشمیری دی آلی کن شمیرا پیا یو دل بیا سپر و اتا شپار سپر 3